السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیې د 15 لک ډالرو مرستې خبر ورکوي. دغه صندوق د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د انقرې له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کسانو په ضروري اړتیاوو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په روان 2016 میلادي کال کې شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15 او 1000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8.5 زره کسان د مرستو مستحق او 8.5 زره نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوي دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدي مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاري د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیه هیوادونو په هغو ایراني افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړي. دغه بندیزونه چې شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبې په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبې په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمن یې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 1400 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2016 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14 د دوشنبې په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15 د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د 2016 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19 پیلېږي. او په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبې هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبیږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په 10 په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په داس حال کې چې طالبان په خپل اصولنامه انتقاد نزغمی یو شمیر دینی عالمان وایي دغه سند باید یو ځل بیا وکتل شي.
مسلمانه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ملګری ملتونه وایي ورستیو واورو او بارانونو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې په کرنه او زراعت متکی دي.
موږ غواړو د حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زموږ دایمي د پاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو.
نړیوال وایي له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې تل د افغان نجونو او ښځو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لسده کو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقتونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینا یې بلکې د جهل یا تجاهل لمخې کیږي او شرعن جرم دی. اعلامیه خبرداری ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشه کړې. د بشري حقوقو بنسټونو او د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکې کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامې په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل، موږ دا په دقت څېړو تر څو د موږ غبرګون د واقعیتونو په اساس وي، خو طبعا اندېښنې شته. یوه دا چې دغه قانون کېدای شي سلیقوي عدالت، فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقونو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلند وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ورباندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنټ هم ویلي وو چې دغه اصولنامه څېړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یوه مفصله اعلامیه خپره کړي. ښاغلي بنټ د شنبې په ورځ خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کېږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیر اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیري سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیري جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیري جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطې طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس ترڅنګ نورې تعزیري سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایي شوې او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوالې ټولنې غړی دکتور فضل هادي وزین وایي دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
د محاکمو کې د جزایي اصولنامه چې دا ښه کار دی چې د ټولنې د نظم لپاره، د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی. اما متاسفانه دغه مسلمه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجراءاتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. د ای وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلی دی، په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درنو اوریدونکو، د خبرونې پاتې برخه همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پرله پسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړی چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستیو زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سیشنبه د جنوري 28 په خپل ایکسپان په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا دا ناوړه شرایط خایي د خوړو د نامنې او خورزواکۍ ستونزې لا پسې ژورې کړي. د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډیری سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې اونۍ لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي. FAO زیاته کړې چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکې خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغېدو په بهیر کې ځنډ، د خوړو نخوندیتوب او خورزواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې لوګې پاړاندې ښنه خودلې و او ویلي وو چې د ماشومانو خورزواکي عموما په همدې موسم کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. یادونه ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واورې او بارانونه روان دي چې لامل یې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو له مخې یو شپېته کسان مړه او نږدې 110 ټپیان شوي. یو شمېر افغانان وایي واور او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو سخت ځپلی دی.
باران وشو چې یخنۍ ډېره ده، ماشومان که خوب نشي کولی، موږ خپله که خوب نشي کولی، یخنۍ بېدرکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
د همدې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي عطاوله هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت راته خیمې راکړې دي، موږ غواړو حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمي دپاره یوه سرپناه جوړه شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو. ولې چې دا زراعتي ځمکې د ډېرې زیاتې چقړې او واوره شوې ده، خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورې او بارانونو له امله د بیکارۍ او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلي یو اوسېدونکي بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
واورو زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري. بل خوا برق نشته، ګاز هم په دې موسم کې 1 کیلو ان تر 2 افغانۍ رسېدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته لا له وړاندې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي افغانستان د ماشومانو د خورزواکۍ له تر ټولو سختو ناورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورزواکۍ کړیږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل ایکسپان خبرداري ورکړي چې شدیده خورزواکۍ کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 2 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې له 20 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي آزادۍ رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې له لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د ښځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نورحال نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لرې کېدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سټېشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوو محدودیتونو ته په اشاره وویل:
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو محرومېدل د بشري حقوقو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم، دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد، دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمیل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي، هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل له افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت ښه پوهېږي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له ښځو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له افغان ښځو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسو وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستی لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ښځینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن دی کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوهې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راس لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شي وي پروسه کې په دلارو لاسکونه افغانان د سختي یخنې لکابل امر شوې دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیه سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو ورسته له بوتانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او ورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خیې ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅی په بیرته په دې سختو لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیوګانو کې د یو شمیر ځوانانو یخ شوي جسدونه ښودل کیږي او ویډیو ثبتونکي ادعا کوي چې دا افغانان دي. د پیښین شاهدان ادعا کوي چې د ترکیه پولیساتو له دې کسانو بوټان او ژمنۍ جامې اخیستي او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ له امله مړه شوي دي. د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بیوزلی او د کار نشټوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خپرې شوي ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکی زلمی ښکاري چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې پکې یو ماشوم ښکاري چې لاسونه او پښې یې د یخ وهلو له امله زیانمنې شوي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو تر اوسه د دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم خبرګون نه دی ښودلی. د ایران او ترکیه پوله چې نږدې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ یوه ډېره خطرناکه لاره بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي. خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یوه میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولي دي.
د ایران په وروستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د لږ تر لږه یو وژل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم ازادي راډیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو د ایران د څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومي اجدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د هېواد افغانستان د هرات وو. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان لاسله ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې د 14 کلنو په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودري سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علي رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایراني رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 10مه راپور ورکړی چې یو افغان تبع وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبع د جنوري په 10مه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي راډیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان اتباعو په اړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو په اړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقونو اړوندو مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي راډیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکېل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او د ګرانیو په غبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډېر ژر دا مظاهرې ټول هیواد ته پراخې او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخه ونیوله او تر ډېره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,168 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بند د دې او د مړینو تلفات خای تر دې ډیر لوړ وی. ټایم مجلې د یک شمه پروز د ایران د دوه روغتیاي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي په 13 په 2 ورځو کې چې د حکومت خنړې ځپنې خپل اوج ته ورسېدي تر 150 پورې خلک وژل شول.
ستاسو ل پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رستانه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نوي کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي فلال دوستانو سره یو یو خدلتا کرایې زیاتې د شریکتیا را باندې وای مالکان چې دی دغه گزاره نه کوي مخه مخیوی په شابیا بیل به در سره ویني بیل کرایې بیل سات کتابي او بل دوه خبر دغه چې د خلک د خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ده آزادی ملما
ده آزادی رادیو ده ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری نن په دې پروګرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خوله کې راسره اوسي.
نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی یې. لویه کوسه ډېره مشهوره وله په اکاس باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلس اووه دېرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې نولس سوه اووه پنځوسم کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه ور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه ته یو قرارداد و د دوو دولتونو تر منځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکمرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل سوله او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه، فنینو بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي.
لخاطرو ډک دي. تاسو د وځه په هانتون لوستل هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره که در په زړه کې؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته و تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نوشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه دي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خط درته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټسنګي کې چې د سروې څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت د تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر هم د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له آزادی رادیو د آزادی میلما خواله اوري زموش میلما ډاکټر حکمت الله حکمت ده.
بس چې وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره شو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجیانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر و. خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. یعنې ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم سنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، عین وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی شولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو ځورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوست افغانستان ورکړل بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل، البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته ومې ویل ښه، کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختمه شول، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته، چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلې. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلې چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه وله د ګرباچوف په سقوط وو، چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو، چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډېره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده، متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل شو. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی، په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو، دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. ما په سترګو کې اوښکې ولیدلې، دې تعجب وکولی، ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم شولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه شولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب شو. په هغه کې یو هم زه ولم، تقریبا څوار لس کاله په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بالاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي، چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي کادر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سره، د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم موضع کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولې، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه ندی، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی، بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته. یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم، که مالیه ورکوم، که کار کوم، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی داس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلام.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی، د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي، په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1989 کې تغیر ورته ورکړل دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي، هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم. د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم، یا څوک چې ځي راته را وړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. متصلرم سر را ټول کوم یو چاخله راته ویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ د زمام دوره د غو زمرسته سره کولای سم چې دا را منسجم کو راوي خپل شدي چې وسی مثلا د خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون تراځي اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډېر وروسته د پونتون حتی نوی شی ولو
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو دپاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغه وخت مو ولري بغیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته د سیاسي ګوندونو دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل زیتم تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړو خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه د مساعده سوې نیک مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسې ډاکټر صاحب
ډېر مننه خدای مې زاتو کوم
د ازادي ملما
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راز جدنی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی سورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو تر گتر ورکڑی گرت قتلی نشم گرت جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو نبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او سبھی
سر شده.